ستړي مسي وخت س غرمې 12 بجې سپه د مشال ریډیو په یو بلګړې کې مز عبدالحی کاکړ هر کلی کومه د سېنات په انتخاباتو کې د وټونو د خرڅلاو د مخنیوي حالي ځلې په بلوچستان کې د جمعیت الاسلام او مسلم لیگ نن ترمنځ د سېنات انتخاباتو په اتحاد په کورم کې د تعلیمي ادارې په بمالو زول د خبر ایجنسی د باړې د بکور کسو د ستونولو تیاریني په خبر پښتونخوا کې د مذهبي اقلیتونو په نوکرو کې حق په افغانستان کې درې ورځنۍ ملي ماتم هغه څه دي چې تفصیلي پروانه غړي کې درکو او په پایل کې به بوریوال کاکړ خبرونه وړاندې کړي. د خیبر پښتونخوا اسمبلی وایي د پاکستان مرکزی حکومت د سینیټ د سیټونو د خرڅېدو مخه ونیسي. د افغانستان حکومت د واورو او سیلابونو له امله پر اوښتي ځاني زیان درې ورځنۍ ملي ماتم اعلان کړی دی او د اروپا د امنیت او همکاري سازمان وایي پر اوربان سربیره د اوکراین په ختیځ کې کړکیچ مخ پر زیاتېدو دی. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا اسمبلی په یو خلو ویل دی چې د پاکستان مرکزی حکومت دی د سینیټ سیټونو د خرڅېدو مخه ونیسي. د غشتنه د جمعې په مازګر د اسمبلی په غونډه کې د ټولو ګوندونو لخوا په یو منظور سوی شریک قرارداد کې سوی ده. د جماعت اسلامي مشر سراج الحق وایي که چیرې حکومت غواړي نو د سینیټ ټاکنې له درغلیو پاکم کېدای شي.
مونږ یو چې داسې طریقې کار وضع کړی شي چې په هغې کې که څوک غلا کول وغواړي نو چې غلا نه شي کولی، که څوک ځان خرڅول وغواړي نو چې داسې مارکیټ ورته میلاو نه شي. نو له دې الیکشن کمیشن خو دغه ذمهداري ده کنه چې یو سپا او شفاف الیکشن د انعقاد دپاره انتظام او اهتمام وکړي. که دا پڼه بیا دانلی دپاره او د پیسو د اغستلو خرڅولو دپاره لاره الیکشن کمیشن پرېخوا نو دا به د دې وطن او د جمهوریت ډېره بدقسمتي وي.
د یادونې وړ ده چې وزیر اعظم نواز شریف پرون په اسلام آباد کې د ټولو ګوندونو د استازو غونډه هم رابللې وه، خو هغوی په دې غونډه کې پر قانوني لارو چارو سره سلا نه سو. په پاکستان کې د سینیټ ټاکنې د راتلونکي مارچ میاشتې پر 15 نیټه ترسره کیږي. په قبایلي سیمو کې د قدرتي افتونو د انتظام اداره وایي ډېر زر به د خیبر ایجنسۍ د باړې بې کوره سوي خلک خپلو سیمو ته ولیږي. د څرګندونې د یاد ادارې د عملیاتو او مرستو د څانګې مشر فرمان خلجي د جمعې په ورځ له مشال رادیو سره په خبرو کې وکړې. دوی وویل چې د باړې د کډوالو د ستنولو لپاره تیاری روان دي. فرمان خلجي زیاته کړه چې د دې کډوالو ته د خوراکي توکو تر څنګ د موبایل سیم له لارې مالي مرستې هم ورکول کېږي. بل پلو د باړې یو شمېر کډوال اندېښمن دي، وایي چې داسې اعلانونه تر دې وړاندې هم سوي وو، خو د دوی په وینا دوی نه دي ستانه کړل سوي او نه هم د مرستو په ترلاسه کولو کې ستونزې هوارې کړل سوي دي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي د افغان کډوالو په اړه به د نړیوالو لوزنامو پاسداري کوي. پرویز خټک د څرګندونې د جمعې په مازیګر د پېښور په وزیر اعلی هاوس کې یو خبري غونډې ته وکړې. دوی وویل دیوای دوی د یو نړیوال تړون لمخې په پاکستان کې ژوند کوي. زموږ غوښتنه دا وه چې یادی ناسب سوي افغانان دلته ځانونه ثابت کړي او یادی لاړ سي او له قانوني لارې دي بیرته راسي. دوی زموږ غرونه دي، زموږ میلمانه دي. له دوی سره د روان کال تر ډسمبره تړون سوی دی او موږ ورته ژمن یو. پرویز خټک دا هم ویل چې د خیبر پښتونخوا پولیس ته امر کړی دی چې له افغان کډوالو سره دی سم چلند کوي او هغوی دی بی ځایه نه تنګوي. د افغانستان حکومت لنن درې ورځنۍ ملي ماتم اعلان کړی دی او په ټولو دولتي ادارو کې به د هیواد دننه او بهر بیرغ نیم ځوړند وي. د ماتم له څو ورځو راهیسې د طبي پیښو له امله د سلګونو کسانو تر وژل کېدو وروسته اعلان شوی دی. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ یو خبر ورکړی چې په دې درې ورځو کې به خلک په عادي ډول کار ته ځي او عمومي رخصتي نه ده. د ریپورټونو له مخې د واورو اورېدو او سیلابونو په ځانګړي ډول په پنجشیر، بدخشان، بامیان، لغمان، نورستان، ننګرهار او تخار کې د شاوخوا 300 کسانو ژوند اخیستی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به راتلونکې میاشت د افغانستان د ملي وحدت حکومت مشران په سپینه ماڼۍ کې میلمانه کړي. سپینه ماڼۍ پرون وخت په یو خبر پاڼه کې وویل چې ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالعبدالله به د مارچ پر 14 نیټه له ولسمشر باراک اوباما سره وویني. د په تیر دوبه کې د افغان ولسمشر په توګه د اشرف غنی تر ټاکل کېدو وروسته د دواړو ولسمشرانو ترمنځ لومړی لیدکاته دی. افغان پلاوی به د مارچ له 28 څخه تر پنځوشتمې پورې په واشنگټن کې وي. ولسمشر اشرف غنی او عبدالله عبدالله به په دې سفر کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره هم وویني. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان خبرداری ورکړی دی چې پر اوربند سربیره د اوکراین په ختیځ کې کړکیچ پر زیاتېدو دی. دا خبرې د دې سازمان ځانګړي استازي هایدی تاګلیاوینی پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وکړي. هغه ویل داسې ښکاري لکه موږ چې په اوکراین کې د سولې او جګړې ترمنځ پر یو ډیر نازک مقام ولاړ یو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون تر هغه وروسته خپل لومړی غونډه جوړه کړه چې د فروری پر 12 نیټه یې د اوربند د هوکړې ملاتړ کړی و. د اوکراین پوځ پرون وویل چې تر دوه ورځې آرامۍ او وروسته تیره ورځ درې سرتیري وژل شوي او اووه نور ټپي شوي دي. د ایران په پلازمینه تهران کې د جمعې د لمنځونو موقتی امام وایي چې د نړۍ د شپږو لویو هیوادونو سره د ایران د لانجمن اټمي پروګرام په اړه یوې هوکړې ته د رسیدو لپاره ضروري ګامونه اخیستل شوي دي. حجت الاسلام کاظم صدیقی د څرګندونې پرون کړی دی. نوموړی د ایران ولسمشر حسن روحانی د مذاکراتو د اداره کولو لپاره وستای او وروستی خبر د لوبو د نیوزیلند او استرالیا ترمنځ لوبه پای ته ورسیده. په دې لوبه کې نیوزیلند په یو وکټ کامیابی ترلاسه کړه او دویمه لوبه د وخت د هند او متحده عرب امارات ترمنځ روانه ده. متحده عرب اماراتو پچه ګټلې او لومړی بیټینګ کوي. د خبرونو پای
خبرونه مولا بوریوال کاکړه اوریدل پروانه غړی کی دغه ریپورتونه اوریدلای شي. د خیبر پښتونخوا اسمبلی د سېنات په انتخاباتو کې د ووټ خرڅلاو مخنیوي په اړه له مرکزی حکومت د کوټلو ګامونو غوښتنه کړې ده. خو پرون وزیر اعظم نواز شریف ټول ګوندې زا غونډه را بللې و چې په کې پر څه اتفاق وشو.
تقریبا ټول پارٹیاں نے اصولن پر بے خبر متفق ہوں لکه په ګنج کې ګډي اوپونه او غیان خرڅېږي. نو په کار دی چې د سینټ کې د تقدس لپاره دا خرڅلاو ذریعہ بند شي.
حکومت وایي د خیبر ایجنسی باندې اوسیدونکو د ستنولو تیاریانی مکمل شوي. دوی ته به خوراکي شان او موبایل للارې مالی مرستې ورکول کیږي. خو یو بې کوره کړل شوی له حکومتي اعلان څومره مطمئنه دی؟
لګم ته نه یو مطمئن ځکه چې سیمونه یې په نوم کړل راته هیڅ هم پې نشته. پې باندې دوی ویلي وو 15 فروری نه مخکې به تاسو له میسج نشي دي. خو تا پورې چا ته میسج پکې نه دی شوی.
او په افغانستان کې د واورې اورېدو او کمرونو له وجې د وژاسو له کورنۍ سره د پیوستون ښودلو لپاره سرلننه درې ورځې ملي ماتم اعلان شوی. خلاص مچر اچونی د ځپل سو سره د مرستې په اړه څه ګامونه اخلي؟
یک ټیم کامل انجینری ده.
د نړیوالو قواو د انجینری یو ټیم ته مسؤلیت ورکړی دی چې په بشپړه توګه وضعیت وارزوي. سند هم ارزیابي کړی تر څو موږ وکولای شو تر سیلاب مخکې اقدامات ونیولای شو.
د دې تر څنګ یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. لمشال استودیو سره اوسئ. او سم د خبرونی د پال ریپورت. په پاکستان کې د سېنات د خالي څوکۍ لپاره د مارچ په 15 کې د انتخاباتو وړاندې په دې هیواد کې د ووټ خرڅلاو موضوع زیاته ګرمه شوې ده. د پاکستان وزیر اعظم پرون په اسلام آباد کې د ووټونو د خرڅلاو د مخنیوي په اړه د ټولو ګوندونو غونډه را بللې وه. او هم پرون مازیګر د خیبر پښتونخوا اسمبلی یو قرارداد منظور کړی چې په کې له مرکزی حکومت غوښتنه شوې ده د ووټونو د خرڅلاو مخنیوي لپاره د کوټلي ګامونه پورته کړي. د دې قرارداد په اړه نور تفصیل شبیر جان راکوي.
پرون د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې دغه د سینټ چې کوم ټاکنې روانې هغې کې د نمایندګانو د خرڅېدو په مخالفت باندې قرارداد چې په خیبر پښتونخوا کې څومره هم ګوندونه دي که هغه واکمنې ډلې دي او که هغه مخالفه ډلې دي ټولو په شریکه باندې دا قرارداد منظور کړو. او د مرکز نه غوښتنه وکړه چې څومره هم ګامونه پورته کېدی شي قانوني د عین د لارې هغه د پورته کړي ځکه چې دا کوم عوامي نمایندګان چې کوم د خرڅېدو د لړۍ ر چې دا پخوا داسې را روانه وه دا بند کړي شي ځکه چې د دوی په وینا دا خو نه یوازې د دې عوامي نمایندګانو بې عزتي ده بلکې د عین او د جمهوریت هم بې عزتي. د مرکزي حکومت یې په کلکه باندې غوښتنه وکړه چې څومره هم ګامونه کېدی شي په که عیني ترمیم د لارې که هغه څنګه چې دغه د خرڅېدو یا د خرڅلاو چې کوم د لارې ذاتې بند کړي شي.
خدای سره توه شبیر جان چې په خیبر پښتونخوا کې آیا داسې څه ضرورت پیش شو چې دغه قرارداد منظور کړل شي؟ داسې رپورټونه یا څوک کړ شوي یا چاته پیشکش شوی؟ یعنی داسې یو ویره په کوم شکل کې شتون درلود؟
بالکل کاکر صاحب دا وخت په خیبر پښتونخوا کې د سینټ لپاره دولس نشستونه چې د پنځو دېرشو نه سوا څلوېښتو پورې امیدواران هغې لپاره په میدان کې دي. نو وړاندې هم دا د دې د ملک د نورو صوبو په شان خیبر پښتونخوا کې هم کله چې هم سینټ انتخابات راشي نو دغه یې نمایندګانو چې کوم دی په کرونو پی باندې اوټونه خرڅېږي او هم د مختلفو د سیاسي ګوندونو د نمایندګانو د میډیا سره د خبرو د لارې دا خبرې په ښکاره کېږي چې دومره کول روپیه باندې د فلسطیني ووټ واغېشته. نو دې ځل هم دغه شانتې خبرو دي. بلخوا پاکستان تحریک انصاف چې کوم حکومتي ګوند په خیبر پښتونخوا کې هغې کې هم یو خفه ډله اوچته شوې ده چې د خپل واکمن چې د خپل حکومت وزیر اعلی سره مخالفت دی او د هغې شمېره هم ډېره زیاته ده. نو هغې کې هم دغه شانتې خبرې اترې کېږي چې هغې کې هم ځینې کسان او ویره ده چې هغې خپل ووټونه خرڅ کړي په نورو ډلو باندې د خپلې پارټۍ نه علاوه. نو په دې وجه باندې دغه چې کوم خیبر پښتونخوا سمدې ده هغوی دا قرارداد منظور کړی دی. زه به تاسو دا ویم چې د پاکستان تحریک انصاف چې کوم د صوبایي سمدې غړی جاوید نسیم دی هغه هم د یو آزاد امیدوار په صوبایي سمدې کې د تایید په کاغذونو باندې دستخط کړی دی. نو د هغې په وجه هم پرون خیبر پښتونخوا وزیر اعلی دا ویلو چې هغه د هغه خلاف په دې الیکشن کمیشن ته ځي نه یوازې بوله د پارټۍ رکنیت ختم کړي بلکې دا تمه هم څرګنده کړه چې موږ د دې د اسمبلی رکنیت هم ختم کړو ځکه چې ردوي په وینا هغه د دوی د ګوند غړی دی او باید چې د خپل ووټ خرڅ نه کړي خپل ځمین خرڅ نه کړي.
شبیر جان ولکه څنګه شبیر جان څخه واورېدل د خیبر پښتونخوا اسمبلی په قرارداد کې د ووټ د خرڅلاو د مخنیوي غوښتنه له مرکزی حکومت کړې ده. هم پرون د پاکستان وزیر اعظم په دې تړاو د ټولو ګوندونو یو غونډه رابللې وه چې پکې هم په دې اړه خبرې شوې. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عبدالروف هم په دې غونډه کې موجود و. زموږ همکار بوریوال کاکړ له ده سره مرکه کړې او په پایل کې ورڅخه پوښتلې چې د دې غونډې اصلي هدف څه و.
سینه چودی د نوم دی نو دا دومره رسوا شوی دی دا دومره بدنامه شوی دی چې ما خپل ورته ویل چې اتا یو سړی پر دا لار دی چې نوم یې سینیټری دا بل ورته چار راځي د گنج پر روان دی. نو د دې عمل د مخنیوي د پاره دوی دا چې غواړي په عین کې یو ترمیم وکړي او دا هغه ترمیم په ذریعہ باندې چې دا کوم اور چې بلوي دی بیلټ پیپر په خفیه طریقې کار راي دی باندې نو دوی دا هغه د پاره د اوپن لاس پورته کولو هینډ شو کولو چې اوپن معلوم وي ښکار معلوم وي دا سی او آئینی ترمیم دی کول غوښته. نو پر دې ای پی سی را غوښته وه او د ټول پارټیانو په دې کې نمایندګي وه.
په دې غونډه کې بیا فیصله څه وسو یا پرمختګ څه وسو؟
تقریبا ټول پارټیان اصولا پر دې خبره متفق وو چې یار لکه په گنج کې ګډي اوپسونه او غیان خرڅېږي نو په کار دی چې د سینټ د تقدس دپاره دا خرڅلاو ذریعه بند شي د دې دپاره چې هر طریقې کار دی چې دا په مخه راشي. په دې ټایم کې د امینمنټ کولو ته پیپلس پارټي جمعیت العلماء تیار نه وو او پی ټی آی والا دا چې سوچ وو چې په کار دی چې کدوی ملګرتیا کوي کې نه کوي موږ به په اسمبلی کې یا د بل په شکل کې یا د ترمیم په شکل کې موږ خپل یو قرارداد وړاندې کوو. نو پر دې باندې ګوا مجموعي طور د ټول پارټیانو تر اوسه اتفاقي رائے نه ده شوې.
که تاسو دواړه لارې خپلوي که بدلون راولي او کبیل راوړي نو دا خو کافي ډیر وخت غواړي او الیکشن ته انتخابات ته خلک ورځي پاتې دي.
دا تر ټولو لوی مسله وه چې ممبرانو یا د پارټیانو چې کوم مشرانو پارلماني لیډرانو خورشید شاه او اقبال زمان صاحب هغه ویلي چې دا وخت دومره لنډ دی چې په دې لنډ وخت کې خصوصا د دې کار لپاره ولس دا سوال لري چې زموږ ډېر داسې مسایل دي چې دا عین ترامیم سره تړلي دي. په هغه وخت کې سیاسي نه اخلي زموږ په خپله موقف دا و چې هر دا ډول ممبران چې هغه اکثریت پاک خلک دي نیک خلک دي د دې اکثریت ممبرانو متعلق هم دا یو مخصوصه ټوله چې په پیسو باندې راځي هغه هم رسوا دي بدنامه دي. ریاضت پښتونخوا میو پارټي غوا دا خبره کوي چې ار هغه طریقې کار چې دې ته جوړ شي چې آینده لپاره د تل لپاره غوا د جنرال الیکشن ته نیولې په جنرال الیکشن کې ډېر خرابې دي. پارټیانو کې په خپل چې کوم سیستم دی په دې کې ډېر خرابې ده چې تاسو د فردي پارټي خلک د پیسو له خاطر راوړي او د شتمنۍ په نتیجه کې هغه ممبران کې دا هغه خپل د پیسې د پر کول د پاره د پارټي په کنټرول کې نه.
نو دا غونډه خو ختمه سو تاسو ول چې اتفاق ونه سو اوس به څه کوي؟
نو اوس خو دا دوه پارټیانو ته دا ټایم ورکوي چې یوه ورځ دوی به دي خپل پارټیانو چې کوم مشران دي یا د دوی د پارلمان چې نور مزید کوم غړي دي له هغو سره به دوی سلام مشوره کوي او د هغه په نتیجه کې بیا د حکومت چې کوم غړي دي د هغه به د دوی سره په رابطه کې نو په ورځ کې به دا معلومه شي چې دوی څه لایمل اختیاري.
دا سینیټر عبدالروف لکه څنګه چې په پاکستان کې د سینیټ انتخاباتو نیټه را نږدې کیږي مختلفه سیاسي ګوندونه د یو بل ملاتړ ترلاسه کولو هڅې تیزې کړې دي هم په دې لړ کې مهم پرمختګ په بلوچستان کې سوی چرته چې د حزب اختلاف ګوند جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې په واک او په واکمن اتحاد کې شامل مسلم لیگ ګوند ترمنځ د سینیټ د انتخاب په پاتو پاله اتحاد سوی دی دا اتحاد پروند مسلم لیگ ګوند د بلوچستان مشر سردار ثنا الله زیری او د جمعیت العلماء اسلام د صوبایي اسمبلی غړي مولانا واسید لیدنې پر مهال وکړه دا چې د اتحاد پر راتلونکي کې د بلوچستان پر اتحادي حکومت ساغیس کېدلای شي په دې اړه په کوټه کې خبريالو څېړونکو شهزاده ذوالفقار سره مرکه کړې ده او په سر کې مو د اتحاد تفصیل پوښتلې ده
دا د مسلم لیگ نون پارٹی والا نه دي دا خو جماعت العلماء اسلام اور سردار ثنا الله زیری تر ما باندې نو دوی په سینټ کې چې دی دا احتیاط کړی دی چې موږ یو بل سره سره ایڈجسٹمنٹ کوو حالانکه د جماعت العلماء اسلام چې دی هغه اته ممبر لري نو په بلوچستان اسمبلی کې چاته ممبر لري نو هغه خپل ځان ته یو سیټ چې دی په سینټ ته پاره ګټای شي
او خدلته شهزاده یو بل سوال راپورته کې شهزاده سیدا ډیر عجب خبر نه ده چې جماعت العلماء اسلام په حزب اختلاف کې دا مسلم لیگون په واک کې دی نو حزب اختلاف او حزب اقتدار ترمنځ دغه سي اتحاد تاسو ته ډیر عجب نه ښکاری
ځکه هر سړی خپل مفاد ته ګوري جماعت العلماء اسلام دلته مفاد دا دی یو ډیر لوی ځما خل نقطه ته ډیر د اهم دی چه میاں نواز شریف پرائم منسٹر اوس پر لاہور کے یو غنڈ کی چیدی دا صافیان غنڈ کی چیدی دا خبر کڑیو چا سوال اور سب دا کڑیو آگا دا اور سوالی دیوز مجھ معایدہ دی دے دونیم کال چیدی مجھ با حکومت کو بلوچستان کے دونیم کال چیدی نیشنل پارٹی چیدی حکومت دا کال پر دسمبر کی چیدی دا دونیم کال پورا کی جی نو د جماعت العلماء اسلام چې دی الریډي ما دا څه وایي دی چې د انډرستانډینګ ډیر دی د سردار ثنا الله زهری سره درته د حزب اختلاف او د حزب اقتدار خبره نه دی د سردار ثنا الله زهری دا خو خلک هغه ډیر لوی اختلافات دی نیشنل پارټي سره پښتونخوا ملي عوام پارټي سره
نو بل خو چې کوم اختلاف دی په حکمران یا واکمن ګوندونو کې تی دی نو دا سي امکان سره چې جماعت العلماء اسلام دا کوشش وی چې ځان دومره ورنځي کې مسلم لیگون ته چې دغه حکمران اتحاد چې دی دا ورمات کی او خپل په حکومت کې شامل شي او نواب زهری وزیر اعلی کی نو د حکومت پر بدلیدو اثر کېدلای شي په مستقبل کې
لوی فیکٹر دا دی چې پرائم منسٹر چې دی میاں نواز شریف هغه د محمود خان چغزی سره ولاړ دی د حاصل خان بزنجو سره ولاړ دی کم وخت پورې چې دی هغه د شر ولاړ دی نو سردار ثنا الله زهری دا اوس دغه تلای نه سي دغه مرضی خلاف البته دا خبره دا دغه دی چې جماعت العلماء اسلام چې دی هغه به راتګ وخت کې چې انتظار به کوي دا دونیم کال چې پوره شي دسمبر کې دا دونیم کال پوره کیږي نو بیا حکومت کې شامل شولا نو ډېر لوی پرابلمز به جوړیږي نیشنل پارټی ته او پښتونخوا ملي عوام پارټی ته اغه یبا ډیر ویک پوزیشن کې حکومت کې به شامل وي یبا اغه مزي په پوزیشن کې شي
دا شهزاده ذوالفقار په کوټه کې خبريال او سیډونکو چې جماعت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلی او مسلم لیگ نون د سینټ د انتخاباتو د اتحاد په اړه رسره تجزیه کوله
دا مشال ریډیو ده
د پاکستان د مواصلاتو او رابطو ادارې پاکستان ټيلي کمیونیکیشن اتارټي د موبایل سیمونو د تصدیق نیټه د اپریل 14 پورې غځولې ده د سیمونو د تصدیق عمل د ترګري د مخنیوي لپاره د پاکستان حکومت د نېشنل الیکشن پلان برخه ده تفصیل له اسلام آباد ریاس مسخیر راکړي
د جمعې پورز میډیا سره د خبرو اترو دوران د پی ټی ای یا پاکستان ټيلي کمیونیکیشن اتارټي چیرمن ډاکټر اسماعیل شاه وینا وا د موبایل سیمونو د تصدیق لومبه پړاو په شپږشتمه فروری سره رسیدلې دي او دغه دوران د شپږ کروڑ نه زیاتو موبایل سیمونو تصدیق وشو د په خبره د یو کروڑ هاغه سیمونو بندولو کار شروع دي چې تصدیق یې نکېږي البته د نورو درې نیم کروڑ نه زیاتو سیمونو تصدیق د پاره وخت ورکړو د اسماعیل شاه وینا وا
جو یې 3.5 کروڑ سیمه راغلي ان لوگوں کو ایس ایم ایس ملیں گے
کم چی درینم کروڑ سمون پاتی دی دی ٹول خلق تبا موبائل پیغام لے گلے شی چپ کے با اور خپل سم د تصدیق ویل کی گی اور دا عمل با دو دری انہیں روان وی کدی دوران ہم چا خپل سم تصدیق و نکڑو نو دا ہوئی سمون با پا عارضی توگا بندے گی ہو کو سوک دی رستو ہم یو خاص وقت کے دا سم تصدیق وکڑی نو ہاغ سم با بیا دا ہاغ پنم آزاد شی
اگر وہ تعریف آ جاتا ہے اور اپنا ویریفیکیشن وہ کرا لیتے ہیں تو وہ نمبر ان کے نام پہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا
د نوموڑی پا خبر آور کلی شوی محلت تیرے دو رستو با نوے کلن لارا ٹاکلی شی او ہاغ با پا میڈیا اعلان کلی اسماعیل شاہ زیاتا کلا ہاغا معذور خلق چې د لاس ګوتو سره د سم تصدیق نشي کولې د هغوی د سم تصدیق با د اصلي شناختی کارت په ذریعہ قابل قبول وی د ذکر وړ ده چې پیښور کې د سکول پیښې وروسته حکومت د ترهګرۍ ضد یو قومي تګلارې اعلان کړې ده چې پکې د غیر قانوني سیمونو بندول هم یو نقطه ده او هم دغه نقطې تر لاندې د ټولو موبایل سیمونو تصدیق کول شي ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي خو جمهوریت څه شي ته وایي د دې تاریخ څه دی جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري بشری حقونه څه ته وایي آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه دا او دې ته د ورته نورو پښتنو جواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څیړو دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي
د اورکزو جنسو امنیتی چارواکي وایي چې نامعلوم وسوال د اورکزو جنسو په کلای نومې سیمه کې یو کالج په بمونو ولوزول چې په نتیجه کې دا کالج ودانې له منځه تللې حکم ځاني ځان نه دی اوښتي د اورکزو جنسو په دولتي کالج کې د 14 په داسې حال کې سوي چې دروان میاشتې په 8 نیټه وسلوالو په دې سیمه کې د نجونو پر ښوونځي هم په بمونو ولوزول په دې اړه نور تفصیل له پېښوره د مشال ریډیو د افغان څنګه خبريال ذبیح الله شفق راکوي
دا اورګزو جنسی په قبایلی سیمه کې امنیتی چارواکي وایي چې وسلواله د جمعې پورس په دغه سیمه کې یو دولتي کالج په بمونو لوزولای چې په نتیجه کې دغه کالج ودانې په بشپړه توګه ویجاړه شوې ده د چارواکو په وینا نه معلومه وسلواله د کوز اورګزو جنسی په کلایا بازار نومي سیمه کې په یو دولتي کالج کې 14 دن کې مواد ځای پر ځای کړی وو بیا د ریموټ کنټرول په ذریعہ لوزولې دي چې ودانې له منځه تللې حکومت ځاني ځانې نه دی اړولې دوی وایي چې پاکستان یو امنیتي ځواکونو په کالج کې تر 14 وروسته سیمه محاصره کړې او تلاشي عملیاتې هم پیل کړې دي د اورګزو ایجنسۍ یو ځای خبریال چې په خیل نږدې سره له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا په کوز اورګزو ایجنسۍ کې جوړیدونکي یوازینی دولتي کالج وو چې د دې سیمې شاوخوا زرو محصلینو ته د زده کړو زمینه برابروله
دا لوی اورګزو ایجنسۍ دا کار کوي دلته کې یو تعمیر ګورنمنټ دی کالج وو دا مکمل تباشیر بالکل فریش کالج تقریباً ایک ہزار
د اورګزو ایجنسی د سیاسي دفتر یو چارواکي د نومو غږ خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال سمودی رئیس په سیمه کې خونځیو او زده کوونکو ته پرله پسې ګواښونه کوي چې خونځي وتړي ګنل بد عواقب سره به مخ شي په دغه ایجنسی کې دغه دولتي کالج ودانې په داسې حال کې په بمونو ولزول شوی چې وسلوال د رواني میاشت په 8 نیټه هم د ایجنسی په بیزوټ نیمه سیمه کې د انجونو یو دولتي خونځي په بمونو ولزول او وسلوالو ترهګرو په دې سیمه کې له 350 کلونو راهیسې لسګونه خونځي سوځولي او یا هم په بارودي مواد ولزولي دي چې دا لړۍ لا تر دې دمه دوام لري اور اگزا ایجنسی د ډیورن کرخې ته سیمه پرتا قبایلی سیمه دا چې له خیبر او همدارس د کرم ایجنسی له قبایلی سیمه سره نخته اوګدې پولې لري ویل کیږي چې په دې سیمه کې د پاکستاني وسلوالو طالبانو بیلا بیلې ډلې میشتې دي چې د دې هیواد امنیتي ځواکونو پر ضد له تیر سمو د رئیس عملیات پیل کړي او دا کوي چې د دې ایجنسی ډیره برخې له ترهګرو پاکه کړې ده د یادونه وردا چې له 2000 میلادي کال راهیسې وسلوالو ډیورن کرخې ته سیمه په قبایلی سیمو او همدارس د خیبر پختونخوا مرکز پیښور او نورو بیلابیلو سیمو کې لسګونه خونځي سوځولي او دا لړۍ روانه ده د یادونه وردا چې د اورګزو ایجنسی په دولتي کالج کې دغه به میچودنی مسولیت تر دې دمه کومې وسلوالو ډلې نه دی منلې
د تاریخ پاڼه اداره د سټون خوا صوبه زور نومو
بل احساس دې عدالت یو اونډه وته یا یو ورکه شان غر وو یا یو غټ فایل وو داغه په سر باندې د کم نه دا کلا جوړ کړم غلو
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو رادیوي ننداره
خاص کر دا چندر گپتا موریہ په زمانہ کې چې شاهباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت او په خاور خو زبردست ځای او هغه ته بده دی د لګلونو خان
یخنیانو کې با دا د وینټر کیپټل چې ونا په خاور او سمر کیپټل کابل
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لس پجی
د قبایلی سیمو د قدرتونو افتونو سره د مبارزې ادارې اف ټی ایم وای د باډي د کډوالو د ستنېدو د پاره تیاریانی روان دي او دوی په ډېر هزار خپل کورونو ته ولېږل سي چې خوراکي توکو ترڅنګ د موبایل سیم لاري مالی مرسته به هم ورکوي خو بیا د باډي کډوال اندېښمن دي وای چې څو څو واره د اعلانونه وسول خو دوی ستانه نکړه سو د موبایل سیم په ترلاسه کولو کې یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي په دې کې نور تفصیل د مشال ریډیو خبريال فرهاد شنواری راکوي
د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو د نظم ادارې اف ډی ایم ای د وینا تر مخې دوی د باډې د کډوالو د ستنېدو د پاره په تیاری بوخت دي او دوی ته به د ستنېدو په وخت نه یوازې خوراکي توکي ورکوي بلکې د سره به د موبایل سیم په ذریعه مالی مرستې هم ورکوي په دې حق له د اف ډی ایم ای اپریشن اینڈ ریلیف ډیپټی ډایریکټر فرمان خلجی مشال ریډیو توای
بالکل جی دے بارے کے اسسمنٹ ہم شروع شوی جی مونگا ڈبلیو ایف پی فوڈ ہب سی تھی اگر بدل میں جوڑی گی جی ہر علاقے کی اغام اسسمنٹ شوی دے انشاءاللہ اغام جڑ زونوں کو شروع سی جی جو تا موبائل سے منے چ مونگا ورکو لگے ان اگے مان لیجی ڈائریکٹ مونگا جو تا تقریبا 10,000 روپے زمون طرف نہ با جو تا اگر ٹرانسفر شی امبارکیشن پوائنٹ مانے بجی ہو تبیا اے ٹی ایم کارڈ ملاوی گی اغا بدیو تا ملاوی گی اور اگے مانے بیا انشاءاللہ جی کوم 25,000 روپے دی هغه په اے ٹی ایم اکاؤنٹ کې بچی تراشی کړک
خو بیا د سیمی او مشر هاشم افریدی وای چې تر ټولو اول د دوی خپل کورونو ته ولېګل شي د ځکه چې تر اوسه مو باور نه کیږي چې حکومت به مو ولېګي
یاره مو خو دا غواړو چې ګړمبي فرصت کې پیلا بس وای چې لاړ شي خپل کلو ته لاړ شي او هغه نه پس بیا چې سم کوي بس هغه به کوي کې دې شي وشي خو یقینا په نر عزیز ځکه چې درې څلور ځله بدل را بدل شو چې مارش نه وایو جیز والا ٹیلینار والا چکو مہدا اکڑا آگے باندھے دچا گوتے نہ لگی وہ سوکھ سنگا سوکھ سنگا مشین خراب دی لگم تھی نیو مطمئن زکا چی سمنے پنم کر رہا تھا ہی سم پی نشتا سبھی پہ باندھے دو ویلو 15 فروری نہ مکھ کے مکھ کے بتا سولہ میں سیٹو سیتا سو بلاڑ سے کا اے ٹی ایم وی کا ایزی پیسہ باندھے ہوتا سولہ بدا کھڑے پیسے میں لاؤ شی بیا بدر تانو رے میں لاوے گی ہوتا پورے چاہتا میسج پہ کہنے دے شوے
دا ایف ڈی میں اپریشن اینڈ ریلیف ڈپٹی ڈائریکٹر فرمان خلجی زیا تکڑا چد باڑے کڈوال بخا مخاستنی گی او چپ موبایل سیم تر لاسه کولو کې ورته د ګوتو د تصدیق کوم ستونزه ده نو هغه د شناختی کارډونو ادارې یا نادر سره تعلق لري
اور هوپفلی جی ان شاء الله اس هغه خو تشم کوله خو ډیر زر د دی واپسی اعلان نو موږ کو جی نه جی بالکل دې باره کې زه تاسو ته یو هغه کوم جی موږ ته ځان څنګه تاسو ته پدې چې دوه وایل کمیانو په تھرو باندې دیو ته سیمونه ورکولې کې جی سیمونه تقریبا زما خیال کې 60% خلکو واغښ دي څنګه اوس تاسو ته خبره کوم چې چې چا ګوتې اوس میچ کې ګره نو هغه نادرا وین ته لاړ هغه نادرا وین کې خپل دا ګوتې چې دی هغه اپډیټ کی دا زموږ سره نشته دا خو دا نادرا پروسس دی کړی جی هغه نادرا وین چې دی هغه تقریبا هر هفته کې یو ځل چې دی کړه دا ټول ډیټا اپلوډ کوي خپل سنټرل ډیټا ویر هاوس ته اسلامآباد ته
یا د دې وچ د خیبر جن صاحب باړه کې د تیری وګدې مو دی رئیسه د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي خو اوس پوز او د خیبر انتظامی چارواکي ادعا کوي چې باړه د وسلوالو نه پاکه کړې ده او به کور شوی خلک بورته ډیر زر ستانه کړي فرهاد شنواره مشال ریډیو خیبر جن سي
د پښتنو په کور کلی
خار او خورکی
سروان دی
وائس اف امریکا دی و ریڈیو
یہ جواب درکئی
وگ ورتا ونی سی
ہر ماخام دشپگو نہ دشپی تر دولسو
او ہر سحر شپگو نہ تر سحر نہ وجو پوری
انٹرنیٹ
www.divareadio.com
تاسو مشال ریډیو اوري او په دوه منیمای کې هم درته د افغانستان په اړه ریپورتونه لرو او دارنګا د جنوبي وزیرستان د ستنیدونکو کډوالو په اړه یو ریپورت لرو. خو اوس دولس سیمه بجې سوي دي. بوریوال کاکړ به خبرونو لنډې وړاندې کړي.
د خبر پښتونخوا اسمبلی په یو وخت لو ویل دي چې د پاکستان مرکزی حکومت دی د سینټ اسټونو د خرڅېدو مخه ونیسي. دا غوښتنه د جمعې په مازګر د اسمبلی په غونډه کې د ټولو بندونو لخوا په یو منظور شوی شریک قرارداد کې شوې ده. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پرون په اسلام آباد کې د ټولو بندونو د استازو غونډه هم ربللې و، خو هغوی په دې اړه پر قانوني لار چارو سره سلا نه شو. په کبالی سیمو کې د قدرتي افتونو د انتظام اداره وایي ډیر زر به د خیبر ایجنسی د باډی بې کور سوي خلک خپل سیمو ته ستانه کړي. د څرګندونې د یادې ادارې د عملیاتو او مرستو د څانګې مشر فرمان خلجي د جمعې په ورځ ناوخته له مشال ریډیو سره په خبرو کې وکړې. د ویل چې د باډی د کډوالو د ستنولو لپاره تیاری روان دي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي د افغان کډوالو په اړه به د نړیوالو لوزنامو پاسداري کوي. پرویز خټک د سرګندمنې د جمعې په مازګر د پېښور په وزیر اعلی هاوس کې یو خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړي. پرویز خټک دا هم وویل چې د خیبر پښتونخوا پولیسو ته امر کړی دی چې له افغان کډوالو سره دی سم چلند کوي او هغوی دې بې ځایه نه ځوروي. د افغانستان حکومت له نن درې ورځنۍ ملي ماتم اعلان کړی دی او په ټولو دولتي ادارو کې به د هیواد دننه او بهر بیرغ نیم ځوړند وي. د ماتم له څو ورځو راهیسې د طبي پیښو له امله د سلګونو کسانو د وژل کېدو څخه وروسته شوی دی. ریپورټونه وایي چې د واورو او سیلابونو له کبله په ځانګړي ډول په پنچیر، بدخشان، بامیان، لغمان، نورستان، ننګرهار او تخار کې د شاوخوا 300 کسانو ژوند اخیستی. او د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان خبرداري ورکړې دي چې پر اوربند سربیره د اوکراین په ختیځ کې کړکیچ مخ پر زیاتېدو دی. د خبرې د دې سازمان ځانګړي استازي پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وکړي.
د وبوريوال کاکړ شته خبرونو لنډیزې درته وړاندې کړل او د پاکستان مطبوعاتو ته نن په اسلام آباد کې سراج ظاهر کتنه کړې ده.
نن جنگ ورس پانا خپل ادارې د پاکستان او هند په تعلقاتو لیکلي او وایي چې د ترهګرۍ پر ضد د ټولو لوی جنگ پاکستان کوي او په دې کې کامیابیدل نه یوازې د پاکستان بلکې د ټولې نړۍ په ګټه کې دي. او په دې حالاتو کې د نړۍ سره سره گاونډي ملکونو لا هم د پاکستان سره اوګه په اوګه ودرېدل پکار دي. ادارې اخیری کې وایي چې په داسې حالاتو کې نړۍ له دا ادراک کول پکار دي چې په هند باندې زور راوړي چې د پولیسو د قانون خلاف ورزي نه کوي او له پاکستان سره مذاکراتو ته کښېني. او سره سره هند لهم په خپل عمل نظر ثانی کول پکار ده چې دارنګ د دواړو ملکونو دواړه به شاته پاتې اولس د ترقی او خوشحالۍ اړخ ته لاړ شي. بل پلو ایکسپرس روس پاڼه خپلې ادارې کې د وزیر اعظم نواز شریف ته خولې لیکي چې یو وخت وو چې کراچۍ د امن او خوشحالۍ ښار وو او دلته به په لویه پیمانه کاروبار کېدو، خو د بده مرغه دغه ترقی او خوشحالي د نظره شوه او هر طرف ته سماجي، سیاسي، مذهبي، معاشي او لسانی بدامنی شروع شوې ده. خو هغه وخت لري نه دی چې کراچۍ به یو بیا د امن مرکز جوړ شي، د کراچۍ اپریشن بخپل منطقي انجام ته رسولی شي. ادارې وایي چې د وزیر اعظم مشاهده او سوچ په خپل ځای ټیک ته، خو بدقسمتي داره چې کراچۍ کې د موجوده حالاتو ذمہ وار یوازې غیر ملکی طاقتونه نه دي، بلکې د سیاسي ډلو خپلو کې نښتي د یو بل نه مخکې کېدو او طاقتور جوړېدو کوششونه، قلنګ اغستل، غیرقانونه وسلې، د مختلفو ملکونو کډوال، طالبان او کل عدم تنظیمونه ټول په شریکه د دې ذمہ وار دي او د دې هر څه نقصان د ملکی خزانه سره سره د کراچۍ 2 کروڑ خلکو ته هم رسي. دریا اخر کې بیا د وزیر اعظم د خطاب په حق لیکي چې وای راتلونکي 3 کالو کې به برامدات 50 ارب ډالرو ته ورسي. کراچۍ کې به غیر ملکی سرمایه کارن سرمایه کوي. د بجلی کمښت به کال 2018 پورې ختم شي او دلته به خوشحالي راشي. خو د دې هر څه دپاره لومبۍ ذمهواري د صوبایي او مرکزي حکومتونو جوړیږي چې سنجیدګۍ سره ذکر شوي مسلو ته پام وکړي. او بیا د ټولو سیاسي جماعتونو هم ذمهواري ده چې د ذاتي یا سیاسي ګټو دپاره کراچۍ نه سنګر نه جوړوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پیو چړنیز مرکز لخوا سوی د یوې چړنی لمخي پاکستان په هغه هیوادونو کې شامل دی چرته چې په مذهب بندیزونه په ډیره لوړه کچه دي. بلخوا سینن د افغانستان په پنچیر کې د واورو د کمرو راخوېدو له کبله د خلکو په ځاني او مالی تاوان یو رپورټ خپور کړی دی. شاهین بنیرای د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات وړاندې کوي.
د پیو سیړنیز مرکز لخوا شوی د وی سیړنې لمخه پاکستان په هیوادونو کې شامل دي چرته چې په مذهب بندیزونه په ډیره لوړه کچه دي. په عمومي توګه میانمار، انډونیشیا، پاکستان او روسیا داسې هیوادونه دي چرته چې حکومت او ټولنه دواړه په مذهبي عقیده او هلو ځلو ګڼ شمېر بندیزونه لګي. د پیو په سیړنه کې راغلي چې په کال 2013 کې چین یو داسې هیواد و چرته چې په مذهب د حکومت لخوا د بندیزونو شرایط تر ټولو لوړه وه او په هند کې په ټولنیزه کچه د مذهب پر ضد دښمنۍ ډېرې وې. دا راپور زیاتوي چې د نړۍ د 198 هیوادونو څخه په 102 هیوادونو کې 25% عیسایان یا خود د حکومتونو لخوا او یا د ټولنې لخوا زورول شوي دي. دغه شان په 99 هیوادونو کې د 50% مسلمانانو سره زور زیاتی شوې ده. په سیړنه کې راغلي دي چې په کال 2013 کې د 198 هیوادونو څخه په 70 هیوادونو کې يهوديان زورول شوې دي او دا په 10 کال کې تر ټولو لوی شمېره ده. بلخوا د سینن په یو راپور کې راغلي دي چې د افغانستان په شمالي مشرقي غریزه سیمه کې د طوفاني بارانونو او درنې واورې له کبله کمرې راخوېدلې دي چې په نتیجه کې د وژل شو کسانو شمېره 118 ته رسیدلې ده. چارواکو سینن ته ویلي دي چې د ټولو نه ډېر زیان په پنشیر صوبه کې اوړېدلې دي. چارواکي زیاتوي چې په پیښه کې د وژل شو کسانو شمېره نور هم ډېرې دي شي ځکه چې د ژغورنې د ادارو خلک له دغه سیمې ته نه دي رسیدلې. پنشیر د کابل شمال ته یو غریزه سیمه ده چېرته چې ډېر خلک بېوزله دي او په کر کرونده او وړو کاروبارونو خپل گزاره کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
افغان حکومت سره لنن په هیواد کې د دوامدارو واورو او واورینو کمرونو د شویدو په پیښو کې د وجسو کسانو له کورنۍ سره د پیوستون په خاطر درې ورځې ملي ماتم اعلان کړی دی. دا پریکړه پرون د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ کې سوی د بیړنۍ غونډې پر مهال وسوه. د دې هیواد په پنچیر ولایت کې تر ټولو زیات ځاني او مالی زیان رسیدلی چې د چارواکو په خبره دلته شاوخوا 200 کسان مړه شوي دي. تفصیل له ملالۍ بشیر اورو.
د کابینې په فوق العاده غونډه کې سر لننه په ټول هیواد کې د درې ورځو لپاره د ملي ماتم اعلان وسو. د افغانستان په ځینو سیمو کې د دوامدار واورو او واورې شوېدلو له کبله ګڼ شمېر خلک وژل شوي او کورونه یې لمنځه تللي دي. د دې طبیعي حوادثو له کبله تر ټولو زیات زیان پنچیر ولایت ته رسیدلی دي. په تیرو درو لسیزو کې دا په پنچیر کې تر ټولو ناوړه طبیعي حوادث ګڼل کیږي. په دې ولایت کې د واورو شوېدو له امله شاوخوا 200 کسان مړ شوي خو د تلفاتو شمېر ممکن له دې هم زیات وي. ولسمشر محمد اشرف غنی له هغه وروسته چې په پنچیر ولایت کې د واورو له امله خلکو ته ځاني او مالی زیانونه واوښتل دی ولایت ته سفر کړی. ولسمشر غنی د جمعې په ورځ په دې ولایت کې د مصیبت ځپلو خلکو څخه د لیدنې پر مهال وویل د وزیرانو شورا په همدې خاطر راغوښتي چې ټولو وزیرانو ته د تیار سي حکم ورکړي او د دې ترڅنګ هوایي قواو ته حکم کړي چې د هوا له لارې په پنچیر ولایت کې مصیبت ځپلو ته مرستې وغورځوي.
د مرحله اول د شو میدان ته دیم کې کوی بین ملی و قوای هوایی ما اینا را از رای هوا پرد. 2000 خانواده را بهش به سه با آسانی ترتیبات گرفتن میتونیم.
ولسمشر غنی په خپلو خبرو کې وویل چې دا مصیبت د ټولو افغانانو دی او ټول افغانان دا درد حس کوي. ولسمشر غنی زیاته کړه چې زموږ ژمنه دا ده چې د پنچیر بیا رغونه په داسې ډول وسی چې نه یوازې له دې اوسني غمه بلکې له پخوانی مصیبتونو څخه هم خلک تسکین ترلاسه کړي. ولسمشر همداراز وویل چې 40 میلیون افغانۍ به فورا د شهیدانو په کورنیو او ټپیانو کې وویشل سي. د نړیوالو قواو د انجینرۍ یو ټیم ته مسؤلیت ورکړی دی چې په بشپړه توګه وضعیت وارزوي. سند هم ارزیابي کړي تر څو موږ وکولای سو تر سیلاب مخکې اقدامات ونیولای سو. ولسمشر د پنچیر لوالی څخه وغوښتل چې د مرستو لپاره نور ترکیبونه ونیسي ترڅو یو ذخیره هم حضور ولري. له دې ذخیره څخه به وروسته د مځکې له لارې مرستې انتقالیږي، ځکه چې د ولسمشر په وینا دا کورنۍ به په راتلونکي کې دوامداره ستونزې لري. د ملي ماتم لپاره اعلان شوي درو ورځو پر مهال به په ټول هیواد او په بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان په سفارتونو او سیاسي نمایندګیو کې د هیواد بیرغ نیم ځوړند وي.
ملالی بشیر وا د امریکا د استخباراتو ملي ادارې مشر جیمس کلیپر په خپل یو ریپورت کې ویلي چې شای په راتلونکي کې افغان امنیتي ځواکونه شاري سیمې په کنټرول کې وساتي، البته داسې بیرسته چې دوی ځینې کلیوالي سیمې له لاسه ورکړي. تفصیل فرشته جلال سیاور.
په داسې حال کې چې د متحدو ایالاتو ولسمشر براک اوباما له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو د بهیر د سرعت په کمولو غور کوي. د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر په رپورت کې اټکل کړی چې د افغانستان امنیتي ځواکونه به په اکثر شاري سیمو خپل واکمني ټینګ وساتي، خو شایي په لرې پرتو او کلیوالي ځایونو کې ځینې سیمې له لاسه ووځي. د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر جیمس کلیپر په دې رپورت کې ویلي چې وسلوالو طالبانو تهاجمي حملو ته مخه کړې او سږ کال په لرې پرتو او کلیوالي سیمو کې د خپل نفوذ د پراختیا لپاره تیاری نیسي، څو په تدریجي ډول د افغانستان د جنوب په مهمو برخو کې فعالیت زیات کړي. سره له دې چې په افغانستان کې د امریکا جنگي ماموریت تقریبا دوه میاشتې مخکې پای ته ورسید، خو رپورټونه وايي نږدې لزر امریکایي عسكر لا هم په دې هیواد کې پاتې دي. د امریکا د دفاع وزیر آش کارتر افغانستان ته په خپل روسي سفر کې وویل چې سپینه ماڼۍ له دې هیواد د خپل عسکرو د ایستلو پر بهیر له سره غور کوي. د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې راپور وايي چې وسلوالو طالبانو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل خپل برای بللې او د قدرت لاسه کولو هڅې زیاتې کړې دي. خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې افغان امنیتي ځواکونه اوس هم د وسوالو طالبانو پر ضد جنگیږي او د پسرلنیو عملیاتو پلان یې هم پیل کړی دی. د دفاع وزارت یو ویان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د دفاع وزارت د هر موسم لپاره د ځنګړو عملیاتو پلان لري. د ژمي او پسرلي لپاره د فتح په نوم د عملیاتو یادونه وکړه. شغلي وزیري وویل چې په پسرلنیو عملیاتو کې د افغانستان هغه سیمې شاملیږي چې د وسوالو طالبانو تهدید زیات دی. د بیلګې په ډول په هلمند کې د عملیاتو یادونه وکړه او ویل چې په دغه ولایت کې د امنیت ټینګولو لپاره د دوی عملیات بریالي وو.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش، په لنډو صفو 2013 14500 1500 15,000 او 1,300 کلو هرتز اوریدل شي.
دی نیشنل انټرست مجله لیکي په افغانستان کې حکومت او د مدینه ټولنې فعالان د اسلامي دولت وسلوالې ډلې شتون په اړه اندېښمن دي. په مقاله کې راغلي دغه هیواد لمخ کې زخر ډیرو مسلو سره مخامخ دي، نو د اوسني ګواښونو مخنیوي لپاره باید نړیواله ټولنه اوږدمهاله پرمختیايي ستراتیژي جوړ کړي. د مقالې نورې برخې لګول آیا ساورو.
دی نیشنل انټرست مجلې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په اړه لیکنه خبره کړې. مجله لیکي په تیر 2014 کال کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې په افغانستان او پاکستان کې پروپاګاندا خوره کړه. د جنوري په میاشت کې د پاکستاني طالبانو سو غړي په دغه وسلوالې ډلې کې شامل شو. په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو کمانډر په یو ویډیو کې خودل شوی وو چې د جنوري په اخیره کې وژل شو او یو بل په مبینه توګه افغان طالبانو ونیولو. مجله لیکي که څه هم د افغانستان په غزنی ولایت کې پولیس د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د موجودګۍ خبره ردوي، خو د رپورټونو تر مخه دغه ډله په دې ولایت کې موجوده ده. په افغانستان کې حکومت شینونکو او د مدني ټولنې فعالان د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په اړه اندېښمن دي، خو پاکستان د دې په اړه لږ اندېښمن دي. بیا نور په دې موضوع شکونه څرګندوي. د طالبانو ویبپاڼه هم په دې اړه خاموشه ده. مجله لیکي د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې موجودګۍ په اړه محتاط خبره کړي، ځکه چې کېدی شي استرالیا سره څه ثبوتونه وي. د استرالیا حکومت خبرداري هم ورکړي چې اسلامي دولت وسلوالې ډله په افغانستان کې خپل فعالیتونه غځولی شي. مجله لیکي افغانستان له مخکې نه ډېر ستونزو سره مخ دي او اوس د اسلامي دولت وسلوالې ډلې شتون بل مسله رامنځته کړې ده. مجله د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او د طالبانو ترمنځ توپیر په اړه لیکي. که څه هم دواړه ډلو کې ډېری خبرې یو شان دي، خو بیا هم فرق موجود دی. افغان طالبان په افغانستان کې د پښتنو زیات کسان خپل ډلې ته راړوي. د دې ترڅنګ نور ترهګرو او نسلي ډلو لکه د ازبکستان اسلامي غورزنګ سره په ګډه کار کوي. مجللي کې افغان طالبانو خپل اثر او کنټرول د لاسه ورکړي او د مالی نظام له وجې دا ډله په جرمونو کې ککړه شوي. مجللي کې په افغانستان کې د سخت دریځ ډلو هڅو ته کتنې سره نړیواله ټولنه باید خپل پالیسۍ بدل کړي او دغه هیواد لپاره یو اوږد مهاله پرمختیایي ستراتیژي جوړ کړي. د دې ترڅنګ افغان حکومت باید د اصلاحاتو ایجنډي عملي کولو لپاره جدي ګامونه واخلي او په دې هیواد کې د درغلیو مخه ونیسي. مجلل زیاتوي که څه هم دا اسان کار نه دی، خو دا هر څه د وخت ضرورت دی.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.
پال جزیره ویبپاڼه کې لیکوالی هیلینا ملکیار د شروع په ورځ په افغانستان کې د بشري حقوقو د حالت په هکله د خبرو سو دوه رپورټونو په حواله لیکنه کړې ده. د لیکوالی په خبره په افغانستان کې د بشري حقوقو حالت ته په کتو سره اوس هم یو بنیادي بدلون ته ضرورت دی. د مقالې مهم ټکی له ملیحا امیرزاده اورو.
پال جزیره ویبپاڼه لیکوال لیکي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه مشن یوناما په جیلونو کې د قیدیانو د شکنجه کولو په حق له په نوي رپورت کې وایي چې له 290 قیدیانو سره مرکه خای چې په دریو کې یوې برخې سره تشدد او یا ناسم چلند شوی دی. لیکوال وایي که څه هم دا د تیر کال پرتله د قیدیانو د شکنجه کولو پیښو کې 14% کمی خای، خو یوناما بیا هم د افغانستان حکومت او دغه هیواد نړیوالو ملاتړو ته په جیلونو کې له قیدیانو سره د ناروا سلوک ته لا نور کمولو په لړ کې وړاندیزونه کړی دي. د لیکوالي په خبره بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د بشري حقوقو په اړه په سالانه رپورت کې په افغانستان کې د ناروا سلوک پراخ مثالونه ورکړل شوی دي چې په لویا پیمانه د قیدیانو د حراست او د هغوی د شکنجه کولو په ګډون د افغان ملي ځواکونو او نړیوالو امنیتي ځواکونو، طالبانو او نورو مسلح ډلو لخوا د تشدد پیښې پکې څیړل شوي دي. د دې ترڅنګ د جینکو، ښځو، خبریالانو، کډوالو او مهاجرو له حقونو سرغړونې هم په ګوته کړي دي او د مرګ په سزا کې د زیاتوالي موضوع ته هم پکې ځای ورکړل شوی دی. لیکوال لیکي که څه هم په لویه پیمانه د قیدیانو د حراست په معامله کې سخت څارنې او دوامدارو ګامونو ته ضرورت دی، خو دغه هیواد چې د جمهوري اقدارو خپلولو طرف ته روان دی په پراخه کچه فلسفیانه بحث ته ضرورت دی. بلخوا تیره اونۍ د یوناما یو بل رپورت کې ویل شوی دی چې د جګړو نه علاوه په رامنځته شوي مرګ ژوبله کې د 40% پیښو ذمهوار طالبان او نورې مسلح ډلې دي. د لیکوالې په خبره په ترګر کیسونو کې د نیول شوو مشکوکو کسانو سره د انساني سلوک کولو سره مشکله ده چې افغان وګړي ومني، ځکه چې هر ورځ د دوی د بریدونو ښکار کیږي. لیکوال لیکي دا ضروری ده چې د بشري حقوقو په برخه کې د افغان ملي پوځ تربیت ته دوام ورکړل شي او نور هم پرې باید زور راوستل شي. لیکوال زیاتوي د امنیسټي انټرنیشنل په رپورت کې په تشوی هغه برخې چې د بشري حقوقو کمزوریانې خای د توجه وړ دي. دا غي په خبره دا ټوله کمزوریانې په قانون عملی کېدلو کې د افغان حکومت ناکامۍ طرف ته اشاره کوي. که څه هم په دې کې مالی، تکنیکی او د صلاحیت عوامل هم شامل دي، خو دا زیاتره د افغان حکومت او د نړیوالو ملګرو د سیاسي ژمنتیا کمی ښکاره کوي. لیکوال لیکي خزو او سړو ته د یو شان حقوقو او مواقع ورکولو سره لوی بدلون مخې ته راتللی شي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل تکنیک چې کومې ده
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
چارواکي وایي د جنوبي وزیرستان د ځینو سیمو د کډوالو د واپسي عمل به د مارچ 14 نیټې څخه پیل سي. دوی وایي شاوخوا 3000 کورنۍ به خپل کورونو ته ستانه سي. په جنوبي وزیرستان کې د راه نجات پوځي عملیات له وجې په زرګونو خلک بې کوره کړل سوي ول. نور تفصیل سلاب مسعود په رپورت کې.
د راه نجات پوځي عملیاتو په وجه په کډو مجبور کړی شوی د مسعود کا بالیانو 3000 کورنۍ چې پکښې به 20000 سړي، ښځې او جنکۍ وړکي شامل وي په دغه میاشت بیرته لېږدول شي. دا کا بالیون به کله روانېږي، کوم تحصیلونه کومو کلیو ته به درومي، رجسټریشن به یې کله چرته او څرنګ ملاتړ به یې کېږي په دغه به ریکشې مې په سولي وزیرستان شي د کابلیانو د قدرتي آفتونو د ژغورنې د ادارې ستر مشر سید عمر مسعود نه پښتنه وکړه چې د واپس تک دا مرحله به کله لګیا کېږي.
راونه میاشته به 16 تاریخ نا کا خیر و د مسیح له وفیو ان شاء الله شری کیږي
قبلون با کوم تسلونا کوم کوم کلو تا درومی
سرکی سب لویزان لاس کلی دی او د سراروغ تحصیل شپیس کلی دی نو دغه تقریبا شپور اس کلی دی و دفتو ان شاء الله خلق واپس کیږي
سمرا قرانای سمرا کسون با واپس با یی
تقریباً
3,000 فیملیز اور انڈیویجول اور تقریباً 21,000
واپس
تک دے پارا با کبالیون رجسٹریشن کلا اچھرتا کبھی سید عمر مسعود دا ہول چ سروے کی تحصیل مدی جون لوور اولڈ سروے کی شین ورسا 20 کلی رشوڑا پستائی کلی شہرانا گاڑی زائے او دے تحصیل سرا روغا سپیدورائے ڈیتاولا گڑدوائے زواکائے سوائی پنگائے او مدی کی کلیو کبالیون دے دمیش سرا تماس ونسی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال پنم فادی نمبر خپل پیغام ریکارڈ کرے
ہلو مشال ریڈیو
السلام علیکم
دا مشال
ریڈیو
00 02 22 11 22 خوندور پیغامونا تبصرے ٹوکے شیرونا او خیستہ خبریں مونگتا پریک دے
تاسو مشال ریډیو اوري د خبر پښتونخوا اسمبلی غونډه کې واقعیتي غړي په نوکریو کې مذهبي لږکۍ ته د پوره حق نور کول خبره راپورته کړې ده پرون مازیګر د اسمبلی په غونډه کې اسکر پرویز ول چې په سرکاري نوکری کې د دوی حق 3% دی خو لا هم حکومت پر دې عمل نه کوي حکومت بیا وایي چې تر اوسه ډیرو ته نوکری ورکړل شوې دي تفصیل له پېښور غلام غوس را کوي
تیر مازیګر د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د عیسائی اقلیت سره تعلق لرونکي د صوبایي اسمبلی غړي اسکر پرویز په اسمبلی کې د یو سوال د لاري په دې خبره اندېښنه څرګنده کړې ده چې په سرکاري نوکرو کې اقلیتونو ته خپل حق نه ورکړي کیږي هم په دې لړ کې د صوبایي اسمبلی اقلیتي غړي اسکر پرویز مشال ریډیو ته وویل
3% کوټه د خیبر پښتونخوا کې اقلیتو لپاره جابز کې نو ما ورته دا کوېشن کړو چې د 3% کوټه کې څومره کسان تاسو برتي کڑے دے اس عمر دے نو یو خو لسٹ کے راغلے دے چ خالی کلاس فورس اقلیتوں کے خالی کلاس فورس بھرتی کڑے دے نہ پکے کمپیوٹر آپریٹرز دا نہ پکے اسسٹنٹس دی نہ پکے کلاس 17 سکیل والا دے
د اقلیتوں نو پاڑا اسمبلی تا د سرکار لخوا پ رالی گلی شوی تفصیلی جواب کی ویل شوی دی چ د 2009 نہ تر 2014 پوری پ یو شمیر سرکاری محکمو کی ٹول یو سل دری اتیا د اقلیتوں نو کسان بھرتی کڑے شوی دی او پ دغه تحریری جواب کی ہم زیاتہ شمیرہ د ٹی کچی د جارو وهونکو یا سپایی کوونکو ده خو په دې لړ کې د اقلیتونو صوبایي وزیر سردار سورن سنگ مشال ریډیو ته وویل چې موجوده صوبایي حکومت د اقلیتونو د دې اندېښنو لرې کولو لپاره یو شمیر ګامونه پورته کړي دي او په سرکاري ملازمتونو کې د اقلیتونو برخه سیوا کړې ده
ما په خیال چې دنه مخکې چې کوم برتی شوی دا کلاس 4 به برتی شوی ځکه چې هغه ټایم کې کوټه 0.5% وه چې مونږ کله راغلی او ما خپل سټرګل شروع کړ 1% 1% نه بیا 3% تمرا او 13% نه ما اوس 5% ډیمانډ کړی دی چې 5% شي اوس 3% کې چې ما تاسو عمر علم دی نو زه خو دردم چې پدې کې ډاکټرز پدې کې نرسز پدې کې ټیچرز پدې کې پیرامیډیک سټاپس مختلف قسمه کسان چې دی هغه نوکریانه هغه ته ملو شوی دی ایون پبلک سرویس کمیشن کې هم زمونږ دوه سیټونه اوس وټرنری ډاکټرز لپاره هغه کړی و هغه دو سیٹوں نہ جڑے گی اگر تم دو کسان نے اپلائی کرے ان شاء اللہ تعالیٰ چاہے انٹرویو ناگر بم کلیئر بھی
دا صوبائی اسمبلی اقلیتی گڑی اسکر پرویز پیوبل تحریری سوال کی پا پیخور کی دا ستمبر 2013 پا دویشتم نیٹا پا کواٹائی چرچ دا زانمرگی بریت پاڑا ہم اندیخنے سرگندی کڑی دی اور دا صوبائی اسمبلی گڑے اسکر پرویز پا حکومت نیوکی کوی چی تردے دمائے پا کواٹائی چرچ دا بریت تنظیمون کی ندی نیولی
کم خودکش بمبار ہو آگے داغا کڑے دے آئیڈینٹیفیکیشن کڑے دے نہ پیسہ گرفتاری کڑے دے چا مطلب چا نہ دے تا فی الحال معلوم دے چا مطلب دا سو کو دے دے شاتا
خو دا داخلہ چارو یا ہوم ڈپارٹمنٹ دا محکمے لخوا دا اسکر پرویز دا دے اندیخنو پاڑا پا تحریری جواب کی ویل شوی دی چی پا کواٹائی چرچ پا بریت کی دا یو زانمرگی بریت کون کی تعلق دا مومن ایجنسی او دا بل تعلق دا کراچی سخا ہو او پا دغا لڑکی پلٹنی اوس ہم روانی دی او دا دغا پیخ روستو دا اقلیتونو دا عبادت زائیونو دا امنیت لپارا حکومت ٹنگ امنیتی گامونا پورتا کری دی غلام غوس مشال ریڈیو پیخور
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وی او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وی خو جمهوریت څه شي ته وای د دې تاریخ څه دی جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري بشری حقونه څه ته وای آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي
تاسو د مشال ریډیو خبری کړي اوري چې ورسته ریپورت یې درته وړاندې کوو د پاکستان د فوج مشر د هند سره په سرحدي سیمه لائن آف کنټرول د ډزبندۍ د سرغړونې لپاره هند تورن کړی دی ویلي دی چې که دغه پارونې ختمې نه سي نو دوی یې ځواب ورکولی سي د خبره نوموړي له هند سره پولې ته نږدې له پاکستاني فوجانو سره د ملاقات پر وخت وکړه د هغه په خبره په بیا بیا د اوربند له سرغړونو سره دغه هیواد د پاکستان پام د ترګړې په ضد د کمپاین نه اړول غواړي چې په سیمه کې امن ته نقصان رسولی سي دا چې د نوموړي لخوا دا بیان په داسې وخت کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقات لپاره څه معنا لري چې په راتلونکي څو ورځو کې د یو هندي لوړ پوړي چارواکي پاکستان ته دوره ټاکل شوې ده په دې اړه ملیحه مرزاده یو څېړنیز رپورټ جوړ کړی دی
د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف ویلي هند په سرحدي سیمه لائن آف کنټرول لپاره ونو لاس واخلي ګنې پاکستان ورته جواب ورکولی شي د پاکستان د پوځي مشرتابه لخوا دا بیان په داسې وخت مخې ته راغلی دی چې ټاکل شوی د هند خارجه چارو سیکرټري د مارچ په 3 نیټه اسلام آباد ته ورځي په داسې حال کې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې د شپږو میاشتو تر ځنډ وروسته کیږي داسې بیان د دوی ترمنځ په تعلقاتو او راتلونکي اونۍ کې د هندي چارواکي په دوره سره اثرات کولی شي د دفاعي چارو کارپوه پروفیسر حسن عسکری راحیل شریف دا بیان پا حق لوائی
خیال کے دو مقصد تھے ایک تو یہ ہے کہ اپنی فورس کو ری ایشور
زما په خیال دا هغه دا بیان دو مقصد نو یو خدا چې خپل ځواکونو ته دا یقین دهانی ورکی چې کده پاکستان توجه په قبایلی سیمو او د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پوله دان نو مشرقي پوله او سیس فایر لائن با لپاما نه غورځوي دوی مقصد هند ته دا پیغام ورکولو چې خبره تر کیږي نو دا ضروری ده چې په لائن اف کنټرول دی امن وي ځکه که هلته امن نوین معاملات مخیتا نشت للے
امن نہیں ہوگا تو
اسلام آباد کے دسیمائز و مطالعات و پیدارہ کی افسیڈون کے تجزیہ کار آرش خان دا راحیل شریف دا بیان مقصد بیانوی اوائی چی دا ہندی چارواکی دا دورے نہ ڈیرا تما نہ دا پکار
یو دا کشمیر مسئلہ دا صرف اگئی پیدا یو پیغام اگئی دا رسولو او اگا پیغام زما پا خیال سی چیف سے پدے کی کوشش کردے چی اگئی دا پیغام مورا سی چی پا کشمیر باندے بمونگا دا سی کمپرومائز کولو تا تیار نیو دا ہندوستان دا وزیر خارجہ دورہ چی دا نو دا هم ډیر زیات مونږ ته دینه زیات توقعات نه دی وابسته کول پکار ځکه چې هغه ویلی دی چې دا دوره چې دا نو دا دې ته ځکه پاکستان او د هندوستان د تعلقاتو دا یو بایلیټرل طور باندې هغه نه دره روان هغه وایي چې دا چې دا د ریجنل آؤټ ریچ یو حصه ده خو په دې حقله دا یو ښه مونږ ته دومره توقع د دینه پکار ده چې تر اوسه پورې خبرې اترې نه کېدي د دې بانه باندې به کم از کم خبرې اترې روانې شي
دا چې په لائن آف کنټرول د پارونو مقصد څه وي او له ډزبندۍ سرغړونه ولې کېږي حسن عسکری وایي
په بنیادی توګه د دې مقصد فشار اچول وی. دا وخت د پاکستان په مفاد کې نه دی چې پاکستان په لاین اف کنټرول څخه خرابې وکړي، ځکه چې دا وخت د پاکستان توجه په قبایلی سیمه ده او په پاک افغان پوله ده. د هند نوی حکومت د فشار زیاتولو لپاره داسې کوي، ځکه چې په هند کې ډېر دا فکر کوي چې پاکستان په لاین اف کنټرول خپل کسان له پولې بل خواته اړولو لپاره لیږي. خو د هند دا تور سم نه دی، ځکه چې له دې سیمې نه خوا د جمو علاقه ده چېرته چې هندوان په اکثریت کې دي. که چېرې پاکستان داسې کول غواړي نو له دغه سیمې نه بلکې د لاین اف کنټرول د شمال اړخ نه به ګټه پورته کوي.
خو بلخوا آرش خان وایي چې په سرحدي سیمه اکثر د پوځیانو ترمنځ په وړو خبرو ډزې وشي چې ترې خبره زیاته شي، نو پکار نه ده چې دې ته په ستراتیژیک یا د حکومتي فیصلو په تناظر کې وکتل شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان او هند ترمنځ په سرحدي سیمه یا لاین آف کنټرول د ډزبندي معاهده په 2003 کال کې وشوه چې تر 2012 کال په سیمه کې حالات آرام وو، خو بیا په 2014 او 2014 کال کې په سرحدي سیمه د ډزو د تبادلې زیاتې پیښې ریکارډ شوې.
دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو،
پوری کار بندہ
د هر شروع پورس په کم یولس بجی او د هر زیارت پورس په کم دوه بجی. لما فرخنده اسد سره.